ای هغه ماشومان چې د دوو لاسو په خواري بوختې د هغې لپاره د لوخت ورسته تعلیمي سیستم برابر سي چې راتلونکي شو او پز د کلو سمبال سي. حیات الله د غزنی ښار یو اوسیدونکی دی.
ښه خو دا ده چې د بعد د ماسپښین دی ته کوم درسي ساعتونه یا کومه لیسې برابر شي، او که نه ښه دی چې د شپې لیسې چې دی که د یوې ورځې څخه خپل کور دپاره کومه مزدوري یا کوم اقتصادي لاسرسی ولري، نو د دې تر څنګ باید خپل تحصیل هم مخته یوسي. نو دولت هم دغه خواهش ده تر څو د دې اطفالو په باره کې جدا توجه ولري.
دا لوګر ولایت حبیب خان په غزنی پوهنتون کې محصل دی. دی هم وایي دا یو انسان او محصل په توګه دا غوښتنه کوم چې دغه ماشومان بې تعلیمه پاتې نه سي.
چې ماشومان لپاره چې هغه کارونه کوي چارواکو نه مونږ دا غوښتنه ده چې اول خو د دې لپاره باید داسې پروګرام جوړ کړي چې باید دوی سره مرسته وشي، اول خو د دې کار خلاص شي که بیا هم لاسرسي ورته نه کېږي ټولو ته، بیا نو داسې داسې دې لپاره یو څه مرسته وکړي خو د دې درس لپاره هم زمینه ورته برابره کړي، مثلا یا مازدیګر کې یا سهار کې په یو وخت کې باید درس هم وویل شي ورسره.
ډیری کسان د دغه ماشومانو تعلیم د هغوی حق بولي. دوی وایي که دغه ماشومان تعلیم یافته نه سي نو کیدای سي چې په راتلونکي کې په نورو ناوړو کارونو لاس پورې کړي. خو په غزنی کې د طالبانو حکومت د پوهنې چارواکي وایي په پام کې لري چې دغه ماشومانو ته د زده کړو زمینه برابره کړي. د پوهنې ریاست ویاند او د نشراتو عمومي مدیر صفغت الله احمدي ازادۍ راډیو ته وویل
د غزنی ولایت د پوهنې ریاست د غزنی ولایت په سطحه هغه ماشومانو ته چې له درس او تعلیم څخه محروم دي، که هغه یې په ولسوالیو کې دي او که په مرکز کې دي، که بعد له وخته دي او که مخکې له وخت نه دي، هغې ته انشاءالله زر تر زره د درس او تعلیم زمینه مساعده کوي.
د تیر جمهوري نظام په وخت کې د کار او ټولنیزو چارو ریاست چارواکو ویل په غزنی کې د یو شمېر نجونو په ګډون شاوخوا 1500 ماشومان په درنو کارونو بوخت چې زده کړو ته لاسرسی نه لري. خو د طالبانو حکومت چارواکي بیا وایي د دغه ماشومانو شمېر څو چنده زیات سوی دی.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کله مو کوم په دې خبرونه کې په کابل کې د کتاب نندارتون پرانستل شو.
مطالعه کول چې انسان خپل مخ او هدف ته ورسوي.
په ننګرهار کې مو لنویو چاپ شویو کتابونو خبرو.
د هاشمي څېړنې اجواړې مرکز او کتاب پلورنځي په تیرو دوو اونیو کې 15 علمی کتابونه چاپ کړي دي.
شعر لرو.
هغه شپه په سیزړه تنګي چې یو وخت پکې خپه وم، هغه ورځې مې یادېږي چې لمنې خبر نه وم.
په هلمند او روزګان کې مشاعرې وشوي.
شایسته ظلمو راځي د سره سوتن جوړ کړي راسي ګلشن.
له ډاکټر اکرم ملکزي سره شخېدلې یو.
د یوې ښې ډکشنري لپاره دا کفایت نه کوي چې د لغت تر څنګ تش معنی ولیکل شي.
نور مطالب هم لرو که د دې خبري مجلې تر پایه را سره وي. ستر خوشحال وایي یو د شکار بل د کتاب بل د دلبرو په جهان کې نورې نشوي دا درې مینې. د کابل ښار په یوه واټ کې د کتابونو 15 ورځنی نندارتون یکشنبه پرانستل شو. د دغه نندارتون د جوړېدو مسؤلین وایي چې هدف یې د ځوانانو په ځانګړي ډول د هغو نجونو ترمنځ چې له زده کړو محرومې دي د کتاب لوستلو فرهنګ دودول دي. د دغه نندارتون وی جوړونکي شریفه حصار ازادي راډیو ته وویل د نندارتون په لومړۍ ورځ یوه میرمن هم د نندارتون لیدو ته ورنغله. نور جزئیات په دې راپور کې.
د کابل ښار د خیرخانې مینې په ګولایي سینما سیمه کې د یوه واټ پر سر د کتابتون 15 ورځنی نندارتون جوړ شوی. یک شنبه د دې نندارتون لومړۍ ورځ وه. د دغه نندارتون یوه تنظیمونکې شریفه حصار ازادي راډیو ته وویل له دې کار د دوی موخه د ځوانانو ترمنځ او په ځانګړي ډول د زده کړو محرومو نجونو ترمنځ د کتاب لوستلو فرهنګ دودول دي. خو دوای پر ښځو لګېدلي محدودیتونه لامل شوي چې د نندارتون په لومړۍ ورځ په نندارتون کې هیڅ ښځه هم ګډون ونه کړي.
مشکره برگزار کردیم دختران بیاین و مسافی چرن یعنی کتابه بمونه.
دنن در طول موزه که جور کرده چه جنی راشی و کتابونه پا کمی بایی وخلی چو پا کور که ده بیکاری پر مهان لحقی کار وخلی کتا مو پا فیسبوک و مور و مجازی پانو که هم شریک کردی خلا بدا منغال لحقه وقت رایسی چه مو نن در طول پیل کرده لطروس یا وانجلی هم ندر اغلی طول کتابونو لیده نو که یوازی هلوکان نغلی و بس.
اغلی حساب رول پدی ورسته که ده کتاب لوستل فرهنگ ده زوانان ترمنځ ډیر پیکه شوی دی او دی لزده کرو محروم ټول نجونو څخه غوښتنه کوي چې راشي او دی بیلابیل کتابونو په اخیستلو سره د خپل پرمختګ لپاره هڅه وکړي. د کتابونو دا نندارتون د نوید هوشمند او راوی هوشمند تعلیمي او فرهنګي بنسټ او د آریانا خپرندوی ټولنې په همکارۍ جوړ شوی دی. په دغه نندارتون کې بیلابیل کتابونه نندارې ته ایښودل شوي دي. د دغه نندارتون یو لیدونکی آرش احمدی وویل د ورته نندارتونونو جوړېدل د ځوانانو د ظرفیت لوړولو لپاره ډیر مهم دی.
زده چې د کتاب لوستلو سره لیوالتیا لرم ډیر خوشاله شوم. راغلم او په نندارتون کې مې ګډون وکړ. په ټولي زتوګه اوس اثر کې د داسې نندارتون جوړېدل ډیر ګټور او اغیزناک دی.
په ورته وخت کې د پوهنې او ټولنیزو چارو پو شیردل پاتسون وایي په افغانستان کې د مطالعې د دود د پیکاوالي یو لامل په افغاني ټولنه کې لوستو کسانو ته لومړیتوب نه ورکول دي.
مطالعه د هر انسان په ژوند کې بدلون راولي او مطالعه کول چې انسان خپل مخ او هدف ته ورسوي. په اوسني شرایطو کې د مطالعې فضا سره کم شوې ده، ځکه چې تحصیل یافته ځوانانو ته دومره جمهوریتوب نه ورکول کېږي. هغه نجونې چې نن د ښوونځي څخه محرومې دي باید دوی مطالعه وکړي، باید خپل مراد ترلاسه ورنه کړي، همدغه مطالعه ده چې دوی خپل مخ او هدف ته رسوي.
د یادونه دی چې د طالبانو حکومت نجونې له منځنیو ښوونځیو او پوهنتونونو راګرځولې دي او ډېری دوی د کور په څلورو دیوالونو کې له زده کړو لري او له یو بې برخلیک حالت سره مخ دي.
په کابل کې مو د کتاب د نندارتون راپور اوریده. بیا هم له کتاب سره پاتې شو. په ننګرهار کې نوی کتابونه چاپ شوي دي.
د هاشمي څېړنې او ژباړې مرکز او کتاب پلورنځي په تیرو دوه اونیو کې 15 علمي کتابونه چاپ کړي دي. په دغو کتابونو کې د لومړني کتاب په ډول چې زه غواړم له تاسو سره یادونه وکم هغه شیرپوهنه ده. شیرپوهنه د کابل پونتون پخوانی استاد پوهان ډاکټر لال پاچا ازمون لیکل دی. دغه کتاب د افغانستان په پوهنتونونو کې په خونې روزنې پوهنځي پښتو څانګې کې او همدارنګه د ژبو ادبیاتو په پوهنځي کې د یو تدریسي اثر په ډول باندې لوستل کیږي. د نوو مفرداتو په پام کې نیولو سره شیرپوهنه اضافه شوې ده چې په دوو سیمسترونو کې لوستل کیږي. نو دا همدغه اړتیا پر اساس باندې مو دغه اثر چاپ کړ. دغه اثر د لومړي ځل لپاره علومو اکاډمۍ چاپ کړی وو او د دویم ځل لپاره په 1100 ټوکونو کې دا کتاب د هاشمي څېړنې او ژباړې مرکز چاپ کړی دی او ټول کتاب 1450 مخونه لري. د شیرپوهنې د کتاب په حق لبه زه دومره وایم چې دا کتاب یو له ډیرو خو کتابونو څخه دی. د افغانستان د پوهنتونونو د مفرداتو مطابق لیکل شوی دی او ډیر ښه خصوصیات دا شی دی چې په کتاب کې د نظری او د عملی خوا ترمنځ د شیر په برخه کې چی ضروری دی یو توازن ساتل شوی دی او همدارنګه د شیرپوهنې په برخه کې د دیوانی شیرونو او همدارنګه د ولسی شیرونو او د منصور شیرونو خې بیلګې د تیوري د ثابتولو لپاره به تیر اوړل شوی دی. دویم کتاب چې زموږ خبرندوی ټولنې چاپ کړی دی د تصوف روحانیت او کګلیچونو په نوم باندې دی. د دې کتاب لیکوال ولی الله ملک زین نومیږي. دا کتاب په 1100 ټوکونو کې چاپ شوی دی، 250 مخونه لري. د دې کتاب د محتوا او د منصبانګې په اړه به دومره وایم چې د تصوف او عرفان په هکله ابتدایي موضوعات لري او همدارنګه د تصوفي اصطلاحات یادونه هم په دې کتاب کې شوې ده او د ځینو صوفیانو پیژندنه په دغه کتاب کې راغلې ده. دا کتاب هم د افغانستان په پوهنتونونو کې د محصلینو لپاره یو ښه مومدی درسي اثر په ډول باندې ورزنه استفاده کیدلی شي. هغه مضامین چې د تصوف او عرفان په برخه کې لوستل کیږي د دې کتاب لوستل ورته ضروری دی. دریم کتاب چې چاپ شوی دی هغه د سید شمس الدین مجروح د شیرونو هنر دی. د دې کتاب لیکوال د کابل پونتون استاد پوهان ډاکټر یار محمد یزال دی. دا کتاب د ډاکټورا ډیزرټیشن دی، یعنی د ډاکټورا پروژه ده. د کابل پونتون په لومړۍ دوره کې استاد ډاکټر یار محمد یزال محصول د پامغه وخت کې لیکل شوې دا کتاب هم په 1200 ټوکونو کې چاپ شوې ده. 300 مخونه لدی د سید شمس الدین مجروح د شیرونو هنریت خلاقیت او همدارنګه د منصفانګ له مخې شکلی جوړښت له مخې د پر شیرونو باندې خبرې شوې دي. څلورم کتاب چې زمنګ خبرندوی ټولنې چاپ کړی دی هغه د ادبیاتو او د فلسفي تړاو په نوم باندې کتاب دی. د دې کتاب لیکوال خسیرون کې او پنځون کې محمد اکبر کارګر دی. دا کتاب هم په 1200 ټوکونو کې چاپ شوی دی. 350 مخونه لري. زه به د یوې خبرې یادونه وکړم چې د ادبیاتو او د فلسفې په تړاو یا د ادب فلسفه یا د ادبیاتو فلسفه یا د ادبیاتو چې هغه کمی اړیکې د فلسفې سره یا د فلسفې د ادبیاتو سره یو له ډیرو خو کتابونو څخه دی چې د ډیرو خو ماخذونو نه استفاده شوی دی او دغه کتاب لیکل شوی دی. پنځم کتاب چې د هاشمي څېړنې وژباړې مرکز او کتاب پلورنځي چاپ کړی دی په دې وروستیو کې هغه د سبک پوهنې کتاب دی. د سبک پوهنې کتاب هم د کابل پوهنتون پخواني استاد پوهان ډاکټر لال پاچا ازمون لیکلی دی. دا هم په 1200 ټوکونو کې چې د ټول کتاب 150 مخونه لدی چاپ شوی دی. د سبک همدارنګه د سبک پیژندنه اهمیت او د مفرداتو په پام کې نیولو سره چې د محصلینو لپاره د سبک پیژندنې کوم موضوعات ضروری دي دا کتاب لیکل شوی تالیف شوی او څېړنه پرې شوی ده.
له سید اصغر هاشمی صاحب څخه مننه چې د دغو چاپ شویو کتابونو په اړه معلومات د واتس اپ له لارې له ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام سره شریک کړل.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
د آزادی رادیو مجلې په خبرونه کې وړاندې د ماشومان د کیسو لوي ځوان لیکوالې لیمی ودان سره شخیدلېم. دا د کورنۍ غړیو ته د کیسو د اهمیت په اړه وای.
زما خوښتنه له کورنۍ په تیر لمایندو دا ده چې له ماشومان سره په کتابونو خبرې وکړي، هغه ته کتابونه ولولې، د کتابونو په انزورونو خبرې ورسره وکړي. دا به د دوی لپاره ډیره زیاته ګټه وروي. موږ به راتلونکي نسل داسې وروزو چې په ځل کې د کتاب لپاره مینوي. او د دې ترڅنګ زما غوښتنه داده او زما هیله داده چې د کتابونو د ګټه او یو هم ماشومان ته د کتابونو ګټه د کتابونو لپاره راووزی. د ارواپوهنې په کتابونو کې ډیر لیکل شوی چې د ماشومان لپاره کتابونه څومره اړین دي، کتاب لوستل څومره ورته اړین دي. اې کاش چې دا خبره نور د کتابونو لپاره راووزی، د ژبو په سر شي، لوي خلې بلې خلې ته لړشی، مو خپل دوستان ملګری خپلوان دې ته وهڅو چې ماشومان ته کتابونه ولولي. دا به د ماشومان لپاره د راتلونکي نسل لپاره ډېره زیاته ګټه وروي، ځکه چې کتاب د ماشومان لپاره یو اړتیا ده. نو خدا دا چې د اړتیا په سترګه ورته وکتل شي.
په دې خبرونه کې وړاندې د ماشومان د کیسو په اړه تحلیلي مطلب لرو او داخلي ودان نظر مې هم اخیسته دي چې څه شي دا کیسه لیکلو ته هڅولې ده. خو سمدستي شعر لرو د حمیم جلال سی نظم د دوی په شخ.
ته می پوکړه چې زه اوس د ژوند په کوم پړاو کې یم، له انسان سره تر زهر او یو ترخه تړاو کې یم. غوښ په پسې زړه تنګي چې یو وخت پکې خپه وم، هغه ورځې می یادېږي چې لمنې خبر نه وم. کله کله می په زړه کې ځینې خلک راګرځېږي، باید نه می یادېدلای هغه څوک چې می یادېږي. درد می کړي هغه زخمونه چې لیدلې می لا نه دي، پر هغو لفظو پښیمان یم چې ویلې می لا نه دي. زوروي می څو خبرې چې هیڅ کله می ونه کړې، یا یو څو وړې وعدې وې چې پر وخت می پوره نه کړې. پر هغو خبرو هم یم ګیلمن له خپله بخته، چې می کړی وې بې ځایه یا می کړی وې بې وخته. د خندا وړ دلایل دي چې زه داسې یم، څله یم خپه هغو جامو پسې چې می وانه غوستې. کله زوروي می هغه پیښې چې په ما باندې راغلي، اثرات یې لا هم پاته، خو ما شعر نه کړې ولي. هغو تورو شپو پسې مې چې مې ویښې تیرې کړې، زړه تنګ شوی تر دې حده چې خوښۍ مې هېرې کړې. هغه ورځې مې یادیږي چې په خوب به مې ماښام کړې، چې راویښ به شوم نو تا به را نیکمرغه په سلام کړې. یم خپه د خپلو سترګو تللې ځیر پسې بې وخته، خدای ته یې کړې آسانه مینه زخته ډیره سخته. دلایل د خفګان ډیر دی، زه به کم کم یادومه، موده کیږي په خپل زړه کې پر سر خاورې بادومه.
له حمیم جلالجی څخه په مننه چې دا نسمه په خپل شخ په ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام ولوراوه. مشایرو ته به مخه کړو. د خبرګو مشایرو راپورونه لرو. د روزګان په مرکز ترین کوټ کې د یک شنبه پښپه د روزګان شخ کلنۍ مشایره وشوه. جزئیات په دې راپور کې.
شایسته ظلم راځي د سره سوتن جوړ کړي
دا د اورزګان ژغ په نوم د کلنۍ دودیزې مشاعرې یوه برخه ده چې اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کښې ترسره شوله. په دې مشاعره کې د اورزګان د شاعرانو، لیکوالانو او ادبپالانو تر څنګ د کندهار، هلمند او یو شمېر نورو ولایتونو شاعرانو او ترانه ویونکو هم پکښې کې ګډون کړی و. په دې مشاعره کې زیاته برخه ترانه ویونکو ته ورکول سوې وه چې د طالبانو په ملاتړ پکښې کې ترانې ویل کېدلې. مشاعره بل برخه بیا تنزیه شعرونو ته ځانګړې سوې وه. په دې تنزیه شعرونو کې د هیواد پرتی ستونزې رانغښتل سوې وې.
چالاک او چالبازه دا بازې موټروانان دي چې موټر یې خالي د سکول دي دوی په شا کړی. هر وخت چې موټر ډک سي بیا یې چکر ګرځولی، وایي په بل موټر کې راسه اوس در بس زما سواریان دي. باور ورباندې ونه کوي د څو پیسو یاران دي.
ستا نامه مې زړه کې لکه څړیکه ده، انچیکه ده، سیمه یې نیولې ستراتیژیکه ده، انچیکه ده. او یو ځل دې په سترګو کې شینکۍ اوبه راډنډې دي، یو ځل دې په سترګو کې شینکۍ اوبه راډنډې دي، بیا نو په کې کش د رنجو لیکه ده، انچیکه ده.
د اورزګان ژغ په نوم په دې کلنۍ دودیزه مشاعره کې د اورزګان ولایت لپاره د طالبانو د والی او یو شمېر نورو چارواکو تر څنګ زرګونه کسانو هم ګډون کړی و.
د ترینکوټ په مشاعره کې د یو شمېر نورو ولایتونو د شاعرانو او لیکوالانو تر څنګ د هلمند شاعرانو برخه اخیستې وه. د هغه ولایت چې د اورزګان ژغ تر کلنۍ مشاعرې پوره څلور ورځې مخکې پکې مشاعره وه. دا هم د هلمند د مشاعرې راپور.
د هلمند سیند په نوم کلنۍ مشاعره ترسره شوله. په دې مشاعره کې هم د هلمند شاعرانو او لیکوالانو په ګډون د هیواد د ګڼو نورو ولایتونو شاعرانو هم ګډون کړی و.
د ورک ارمان نغمه د زړه رباب ته ځي راځي، تا تږې مرغۍ ګوره چې سراب ته ځي راځي. د مینې یاد او نښې د دلبر پالې مین چې هره شپه د ستورو حساب ته ځي راځي. زندګي د یتیم ښه زه یې څپلی یم، نیم پښه یم، نیم تر تېر یم همته. خدای خبر چې د جانان به زه په یاد یم، زه د خپله ځانه هېرې مهمته.
سیال د نړیوالو به شایسته افغانستان شي، بل غوندې وطن به
د جنت غوندې ودان شي. د هلمند سیند په نوم په دې مشاعره کې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هم ګډون کړی و. نوموړي په مشاعره کې د خبرو پر مهال ویل چې شاعران باید د دوی په ملاتړ شعرونه ولیکي.
مخبل شاعران نواړو چې په شعرونو کې د دې هواد د نظام حمایت د دې نظام د دې هواد د وحدت او یووالي حمایت وکړي، د ځوانانو د روزنې پیغام انتقال کړي، همدارنګه د شریع اخلاق او د ترویج پیغام انتقال کړي. د موږ شاعرانو نه د موږ ترنمو مهم کورونه باید هغه دې ټکی ډېر متوجه وسي چې دغه اجتماعي
سشکال په دې مشاعرو کې آزاد او د مینې شعرونه کم او د غراز موسیقي ته هم پکې ځای نه ورکول سوی.
له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډې کیسې، شعرونه
په رادیوی مجله کې واوري.
د جرمني ژبې د سختې خبرې ډېرې کیږي، په دې اړه ځینې خبرې مشهورې شوې دي، لکه چې وایي ژوند تر دې ډېر لنډ دی چې جرمني ژبه پکې زده شي. مارک ټوین د 19مې پیړۍ امریکایي کیسه لیکوال بیا وایي تکړه کس انګلیسي په 1.5 ساعت کې زده کوي، فرانسوي په 1.5 ورځو کې او جرمني په 1.5 کاله کې. خو جرمنی هغه ژبه ده چې په سلګونو زره افغانان ورته یو مخ مجبوره دي چې زده یې کړي. د همدې سختې جرمنی د زده کولو لپاره ډاکټر محمد اکرم ملکزي تر زر مخه لوی جرمنی پښتو قاموس لیکلی او د دې ژبې د اسانه زده کړې لپاره په سلګونو مخه ګرامر چمتو کړی او چاپ کړی دی. له ډاکټر ملکزي سره زما همکاره ثنا کاکړ شخیدلې او دا راپورې چمتو کړی دی.
یو ویقلن محمد اکرم ملکزي په 1940 میلادي کال کې د یوې بورسیې له لارې جرمني هیواد ته ولاړ. د نوموړي په خبره هغه د جرمني ژبې زده کړه په اماني لیسه کې چې هغه وخت د نجات لیسې په نوم یادېده پیل کړه. ښاغلی ملکزي په جرمني ژبه کې ډیپلوم لري او کتابونه یې لیکلي دي. د جرمني په اړه ویل کېږي چې زده کول یې سخت دي، خو ښاغلی ملکزي وایي سختي هم اسانېدلی شي.
دا چې د جرمني ژبه اسانه ده او که سخته ده، سړی باید ووایي په رښتیا جرمني ژبه د سختو ژبو نه یوه ژبه ده. خو په پښتو کې یو متل دی، وایي که غر جګ دی په سر یې لاره ده. نو د جرمني ژبې د زده کړې لپاره هم لارې شته.
ښاغلی ملکزي وایي له 10 کلونو زیار وروسته یې وکړای شول چې جرمني پښتو قاموس ولیکي. ښاغلی ملکزي د دې قاموس چې 1016 مخونه لري د لیکلو د انګیزې په اړه داسې وایي:
پخوا کله چې ما د جرمني ژبه زده کوله، هیڅ یو جرمني پښتو ډکشنري نه و. بیا کله چې افغانان جرمني ته کډوال شول، هر یو به معنا پښتنه کوله چې ډاکټر صاحب له تا نه هیله کوو چې موږ ته یو جرمني پښتو ډکشنري ولیکه. نو په دې اساس ما له ځان څخه فکر وکړو چې که زه چې د جرمني ژبې ډیپلوم لرم تا کارونه کوم نو څوب کوي کی بل دا چې کتاب لیکل ما ته پلار په نیکه میراث پاتې دی.
ښاغلی ملکزي وایي چې د قاموس د لیکلو لپاره اروپایي معیارونه پوره کړي دي. دا چې یو بشپړ قاموس باید څه ځانګړتیاوې ولري، ښاغلی ملکزي وویل،
د یوې ښې ډکشنري لپاره دا کفایت نه کوي چې د لغت تر څنګ تش معنی ولیکل شي. د لغاتو د معنا تر څنګ باید د لغاتو د استعمال وجه، تشریحي مثالونه، متلونه او ځانګړي اصطلاحات او حتی شعرونه هم باید ولیکل شي.
ښاغلی ملکزي د جرمني پښتو ډکشنري تر څنګ د جرمني ژبې د اسانه زده کړې او کتاب هم لیکلی چې 1000 مخه لري او په خبره یې له 10 کلونو زیات وروسته چاپ شوی دی. نوموړی د خپل دې کتاب په اړه وایي:
ما د ګرامر کتاب له کومې بلې ژبې نه ته ژباړلی نه دی، بلکې ما په خپله د ولس په ژبه لیکلی دی. د ولس ژبه دې ته وایي چې هغه عام فهم اوسي، ساده اوسي. د جرمني ژبې په ځینو برخو کې ما د پښتو یو شعر نه پیل کړی دی. په پښتو شعر کې مې د جرمني ژبې ګرامر لټولی دی او بیا کراره کراره جرمني ژبې ته ورنږدې شوم.
ښاغلی ملکزي د خپل د کتابونو په ویاړ په 2012 میلادي کال کې د جرمني د ولسمشر لخوا د دې هیواد ستر نښان هم ترلاسه کړی دی. نوموړی د خپلو دې کارونو تر څنګ د طبابت په برخه کې هم تخصص کړی دی.
په راپور کې مو د ډاکټر ملکزي په وینا واورېدل چې جرمني سخت ده، خو که غر لوړ دی پر سر یې لاره ده. دغه سفر ته په سلګونو زره افغانان اړ ښکاري. په 2022 کال کې د جرمني د احصایې د ادارې د معلوماتو له مخې په دغه هیواد کې 4.5 لک افغانانو ژوند کاوه. په تیر یو کال کې هم په زرګونو افغانان جرمني ته تللي دي. نیلسن منډیلا د نژادي توپیر پر ضد د نړۍ ستر مبارز د ژبو په اړه یو ډیر مشهور خبره لري. دی وای کله چې تاسو له یو چا سره په یو ژبه خبرې کوئ چې هغه پرې پوهیشي، نو معلومات د هغه ککرۍ ته ځي. خو که چیرته له همدې کس سره د هغه په مورنۍ ژبه غږیږئ، دا معلومات د هغه زړه ته لاره کوي.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
د خبرونه په دې برخه کې تاریخ ته مخه کوو. په غزنی کې د طالبانو حکومت چارواکي په دغه ولایت کې د شپږو تاریخي ابدو د بیا رغونې خبر ورکوي. د دغو شپږو ابدو لګښت یونسکو په غاړه اخیستی دی. په غزنی کې ډیری لیکوال او فرهنګ پال د تاریخي ابدو د رغولو او ساتلو ستاینه کوي، خو وايي د غزنی ترڅنګ په افغانستان کې چې کومې تاریخي ابدې د نړېدو، خرابېدو او ورکېدو له ګواښ سره مخامخ دي، د هغوی ساتنه او پالنه دې هم وشي. نور حال په دې راپور کې
دا غزنی د اطلاعات او کلتور ریاست چارواکي وایي په دغه ولایت کې د شپږو تاریخي ابیدو د بیا رغولو چارې پیل شوې دي. لا یاد ریاست څخه ازادي رادیو ته په لږل سوې خبر پاڼه کې د اطلاعات او کلتور رئیس ملا حمید الله له قوله راغلی چې په دغه ولایت کې د خواجه ملکیار پرنده تاریخي ابیده د غزنی د زاړه ښار یو شمېر برجنه، د غزنویانو دورې د منارو د فرش ډبرې او د تاج اولیا تاریخي مقبره شامل دي. د زیاته بده یادو شپږ تاریخي ابیدو په بیا رغولو شاوخوا 4.5 میلیون افغانۍ لګښت راځي چې د یونسکو سازمان له لوري ورکول کیږي. دی وایي په دغه ولایت کې 10 تاریخي ابیدې بیا رغولو ته اړتیا لري او یو شمېر دغه تاریخي ابیدې د نړیدو له ګواښ سره مخ دي. په همدې حال کې د طالبانو حکومت ته اطلاعات او فرهنګ وزارت ته تاریخي ابیدو د ساتنې رئیس انجینر محمد حسیف نسیمی ویلي د یادو تاریخي ابیدو د بیا رغولو چارې به د دغه ریاست ته انجینرانو تر هدایت او څارنې لاندې وي. په ورته وخت کې د اطلاعات او کلتور وزارت ته هنر او کلتور مرستیال مولوی عتیق الله عزیزی له نړیوالو غواړي چې تاریخي او فرهنګي مسائل د سیاست څخه لري وساتي او له افغانستان سره دی د تاریخي ابیدو په بیا رغولو کې مرسته وکړي. خو بل لور ته بیا په غزنی کې لري لیکوال او فرهنګ پال د تاریخي ابیدو د رغولو او ساتلو ستاینه کوي. دوی وایي د غزنی ترڅنګ په افغانستان کې چې کومې تاریخي ابیدې د نړېدو، خرابېدو او ورکېدو له ګواښ سره مخ دي، د هغې ساتنه او پالنه دي وسي. شاعر او لیکوال وحید الله جمعزاده د دغه کسانو له جملې څخه یو دی.
خکار شوی او می هر کله کوم هر فرهنګي اثر او ابیده په قید کې زموږ د ویړل تاریخ یو پاره ده. که خدای مکړه دا اثر یا ابیده لمنځ ځي او یا ویجاړيږي، نو معنا به دا وي چې زموږ د تاریخ یو پاره لمنځ ځي او د تاریخ د پاره لمنځ تل د دې معنا لري چې زموږ د نسلونو ترمنځ تاریخي، فرهنګي او درځکتونو تسلسل شتيږي او د پایلې بیا دروځي چې نوې نسل د خپل هویت په لټولو په سرګردانه کېږي. اطلاعات فرهنګ وزارت چې کوم اقدام کړی موږ هرکلی کوو. هیله ده چې نه تنها د غزنی تاریخي ابیداتو ته جدي پاملرنه وکړي، بلکې د ټول افغانستان تاریخي ابیدو ته پاملرنه وشي.
دغه شپږ تاریخي ابیدې په داسې حال کې رغول کیږي چې په 2013 کال کې په غزنی کې لسګونه تاریخي ابیدې رغول سوې دي. خو د دغه ځای خلک شکایت کوي چې کیفیت او څرنګوالي ته پاملرنه نه وسوې، چې ځینې اوس بیرته د خرابېدو او نړېدو له ګواښ سره مخ دي.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاٹ کام کې ل آزادي رادیو.
د خبرونه په دې برخه کې د ماشومانو کیسو ته مخه کوو. کیسې لیکواله لیما ودان نن سبا ماشومانو ته کیسې لیکي. څه شي د دې ته څولې ده چې ماشومانو ته کیسې ولیکي؟ تری و باورو
مخاله کشر خورتا چې هغه پنده کله نه ده ار شپه مې دې ته کیسې ویلې او مخاله د نیت لرل چې د کیسې به ورځ لیکم. اوس مې فایل کړی دی د کیسې لیکم، لیکل مې هم فایل کړی دی. د دې څنګه وته خبره خپل ملګرو دوستانو او همداسې مخاله خلونه تر وخت ویلې د خپل ماشومان ته کیسې ووي.
تر اوسه پورې مو څومره کیسې لیکلې دي ماشومان ته؟
خلاص پنده کیسې مې لیکلې دي.
یوازې په خیال مې اتکا کړی دا او کنه ځینې پېښې مو هم په دې کیسو کې راخستې.
ما ځینې پېښې هم پکې راخستې دي. ما ته ډیره هڅه کړې ده چې په دې کیسو کې د ماشومان لپاره یو پیغام موجود وي چې هغه یو څه ترې زده کړي.
څرنګه دغه نظر درته پیدا شو؟
تر کومه چې زه خپل خور سره یم او هغه راته معلومه ده چې کله زه کیسه ورته کوم د هغې ډېر پام وي ورته. کوم څه چې مثلا زه د دې تک د یو موضوع په اړه خبرې کوم یا یو څه ورزده کوم د هغې په پرتله د کیسې نه یې ډېر ښه زده کوي او ډېر ښه درک کوي. نو ما فکر وکړ چې نور ماشومان هم همداسې کیسو ته اړتیا لري چې باید په کیسو کې ورته ځینې خبرې په کیسو کې ورته وشي تر څو دوی ښه درک کړي.
کله چې تاسې خپلې خور ته کیسه کوي سم له لاسه کیسه جوړوي او کنه وار له مخه فکر پرې کړی وي کیسه مو جوړه کړې وي بیا دې ته کیسه کوي؟
زه ډیر وخت داسې هم کېږي چې وار له مخه یعنې سملاسي دې ته یوه کیسه جوړه کړم. کله کله داسې هم شوي وي چې ما په کیسه فکر ورته کړی وي مثلا د ورځې په جریان کې بیا وروسته هغې ته دغه کیسه ویم. خو په دې وروستي وختو کې ما دې ته درسونه هم پیل کړي دي. د درسو تر څنګ زه هره ورځ دې ته یوه کیسه یعنې لولم او دغه کیسه چې اوس ورته لولم دا خو ورته لیکم مثلا په هماغه ورځ ورته لیکم پرون مې ورته لیکلی وي همدغه
څه مخته ورسره ځم. ځینې ماشومان په دنیا کې څه خوشحالي هغه کیسه خوشحالي سي هغه تمثيلي وي یعنی مثلا په دې کې مورغان وي څاروي وي حیوانات وي نور مخلوقات وي. څنګه ستاسو د کیسه کرکټرونه څه شي دي؟
د مود کې څو کرکټرونه حیوانات هم دي ځکه ماشومان د حیوانات سره مینه لري او د دې ترڅنګ ما مثلا نباتات ته هم یعنی د دې یعنی ژوند شخصیت مې ورکړای دي کنه تشخیص چي دی مثلا یو ګلاب د خبرې کوي کیسې کوي خوشاله دی خواندي همدغه څه یعنی تشخیص مې هم پکې کارولای دی. په دې کیسو کې د دې ترڅنګ د ځینو کیسو کرکټرونه بیا په خپله ماشومان دي ځکه زه فکر کوم چې یو ماشوم به په بل ماشوم ډېره اغېزه کوي. نو ما په کیسو کې کرکټرونه ماشومان دي د دې ترڅنګ حیوانات او ځینو شانو ته مې شخصیت هم ورکړی.
په نړۍ کې څه د ماشومانو ادبیات دي بیلابیلو عمرونو ماشومانو ته بیلابیلې کیسې شته یعنی عمر ته هم څوک پام کوي؟
د مخور 15 کلنه او دا خو طبیعي خبره ده چې د ماشومانو سن ته باید وکتل شي. هماغه اساس دوی ته باید کیسې ولیکل شي او یا هم ورته ولوستل شي او ویل شي. نو موږ هم د دې سن ته پام کړی دی چې هغه کیسې ورته کوم کې دوی درک کړی شي.
د ماشومان ته چې کله کیسې لیکي کله کلو برخه تراشم کیسې لیکي نو بیا په ورته وخت کې د ماشومان لپاره نثر ډیر مهم دی یعنی که په دې کیسه کې د څه کلمات د څه الفاظ وی چې د هغه وصل سخت وي باید بدل شي یعنی کرکتون کې دا خبره کوي. څنګه نثر ته تاسو پام کړی دی د څو کیسې چې مولي کلی دي چې د کوم عمر ماشوم ته له څه رقم نثر استفاده سو کوکی
او نثر ته هم باید ډېر پام وشي. ما هم هڅه کړې ده چې نثر ته پام وکړم. هغه کلمات چې مثلا د ما 15 کلنه خور ورسره آشنا نه ده د لوستلو تر څنګ ځینې کلمات شته چې دا اصلا ورسره آشنا نه ده زه کوشش کوم چې هغه کلمات اصلا په خپله کیسه کې ورته رانولم وای نه لیکم.
یو خو شفایي خبرې دي په شفایي خبرو باندې خو کېدای شي چې د ماشومانو د کلماتو زیرمه یو څه بیا هم پراخوي. په پښتو ژبه کې د نورو ژبو کلمات هم شته مثلا کچرته تاسو د لامبو د هاوس کلمه په کیسه کې راخلی نو د دې خاطر چې د ماشومانو د کیسې لوستلو ترڅنګ چې هغه په کیسه باندې مینه ماتی شي سواد هم باید بهتر شي. لیکن د هاوس کلمې باندې پوی نشي ځکه چې زه هم هم د رقم ژغ لري زال هم هم د سی اواز لري زوی هم هم د سی اواز لري. ځینې کرکتون کې حتی دا خبره کوي د ماشومانو لپاره چې په ابتدا کې مشمن په څو دورو تقسیم وي تر 3 کلنه پورې ده 15 کلنه پورې ده 8 کلنه پورې ده 14 کلنه پورې ده البته په نړۍ کې 14 کلنه ده تر تقریبا 13 کلنه پورې او لاغه وروسته بیا په مشانو کې حسابي. لیکن په ابتدایي مشمنو ته حتی په دغه کلماتو کې باید څوک فکر وکړي. دغه موضوع ته تاسو فکر کړئ؟
زه تاسو خبر ته ایدوم دی بخته باید پام وشي. خو ما سره خوشی دغه تر اوسه لوستل نشي کولای ځکه 15 کلنه ده. نو دې هغه د پاره زه په شفایي کړی یم. نو دغه کلمات ته زه حتی کوم چې داس کلمې فکرونه ولرم چې دې ته ستونزمنې وي دوی ان لوست خو نشي کولای چې زه دې ته پام وکړم چې دوی سم ولوستای شي. نو که زه ورسره دې یا د تر دې لوی عمر ماشومان دپاره کیسه لیکم نو زه به خامخا پام ورته کړم او داسې کلمې یا کمې پکې کاروم یا به کوشش کوم چې هیڅ یو نه کاروم.
له اخلي ودان څخه مننه. د مرکې په ترڅ کې د ماشومانو د ژوند مختلفو مرحلو ته اشاره وشوه. ماشومانو ته د کیسو لیکلو چل کتاب چې په پښتو ژبه تألیف شوی دی، کتاب ته د ماشوم د هڅولو په اړه یو لړ وړاندیزونه لري. دا وړاندیزونه به له تاسو سره شریک کړم. د لومړۍ مرحلې ماشومانو ته د ارواپوهانو په وینا د خوب وخت ښه وخت دی چې کیسه تېره کړو، خو کله چې ماشوم دوهمې مرحلې ته رسي شي بیا ټینګار پر دې کېږي چې کوچنیان مور پلار ته کیسه ولولي. د لوستو پر مهال د لومړۍ مرحلې کوچنیانو ته دا سپارښتنه هم کېږي چې دوی ته انځورونه ښکاره کړو او پوښتنه ترې وکړو چې دا څه شی دی. په دې ډول ماشوم فکري تمرکز پیدا کوي او دغه رسمونه بیا د لوست په وخت له دوی سره د کیسې په پوهیدا کې مرسته کوي. ماشوم شایي د کیسې د لوستو په وخت له خیاله کار واخلي، ځکه چې ارواپوهان په دې باور دي چې ماشومان خوښوي چې خیال ته مخه کړي. کله چې ماشوم کیسه مشانو ته تیروي، مشانو ته پکار ده چې دوی وهڅوي چې د کیسې د کرکټر پیری وکړي، هو په هو همغسې اکټ وکړي. په دې ډول ماشوم هم جرأت پیدا کوي او هم داسې انګیري چې کیسه ده شوه. د لومړي او دوهم پړاو ماشومان له کتابه پرته هم کولی شي چې په خپله کیسه وکړي. دوی په کور کې د شته څارویو کیسه پلار مور ته کولی شي، د هغو ژوندي څارو کیسه هم تیرولی شي چې دی یې پیژني یا یې تصور کوي. که چیرته ماشوم دغه ډول کیسو ته وهڅول شي نو هم تخیل پراخیږي او هم داسې وخت راځي چې کیسې خلاص شي، نو بیا شاید د نویو کیسو د زده کړې لپاره کتاب ته مخه کړي. ماشومانو ته د کیسو لیکلو چل کتاب کې دا سپارښتنه هم شوې ده چې هغه نانځکي یا د لوبو شیان چې په وړوکوالي پلار مور ماشوم ته اخیستي وي ښه ده چې هغه را واخلي او د لومړۍ مرحلې یا دوهمې مرحلې له کوچني وغواړي چې د هغو په اړه خپلې کیسې وکړي. که چیرته ماشوم ډډه کوله، بیا د مور پلار ماشوم ته کیسه وکړي. د ارواپوهنې د متخصصانو په وینا په دې ډول یوازې لوستو ته ماشومان نه هڅول کیږي، بلکې دوی دې ته تشویقیږي چې خبرې وکړي او منظمې خبرې زده کړي. د همدې لپاره ارواپوهان دا خوښوي چې مور پلار له ماشوم سره د کمکیانو په ژبه خبرې ونه کړي، ډوډۍ ته پاپا ونه وایي او اوبو ته به ونه وایي. کله چې ماشوم درېم پړاو ته رسي شي نو هغه وخت ارواپوهان دا غوره ګڼي چې مور پلار له ماشومه وغواړي چې کیسه ولولي، ځینې برخې په نقشه کړي او بیا یې په لنډو دوی ته تېره کړي. د څېړنو له مخې د ماشومانو د مغزو ظرفیت د پیدا کېدو له لومړۍ ورځې سره ورته دی، لیکن ولې یو شمېر ماشومان په لیک لوست کې تکړه وي او یو شمېر بیکاره؟ د ماشومانو ته د کیسو لیکلو چل کتاب داسې سپارښتنه کوي. دقیق ځواب شایي دا وي چې له تنبلو ماشومانو سره هغسې چلند نه دی شوی لکه له تکړه و سره چې شوی. ممکن په کور او ښوونځي کې هغسې زمینه نه وي ورته تیاره شوې چې هغو تکړه و ته شوې ده، خو ارواپوهان وایي لا هم ناوخته نه دی. زده کړه یو دوامدار بهیر دی او د دې لپاره چې خپل ماشومان لوستو ته وهڅوي کیدای شي چې لاندې ګامونه واخیستل شي. دا ګامونه ماشومانو ته د کیسو لیکلو چل کتاب کې راغلي دي.
یو، کله چې ماشوم ته څل ولی له انځورونو او یا له شمیرالاتو کار اخلي. دوه، هغه ته اجازه ورکړئ چې په هنداره کې خپلې خولې ته د لوستلو پر مهال وګوري. درې، کله چې تاسو څه ورته لولی ترې وغواړئ چې یادښتونه واخلي، البته که لیکنه کولی شي یا ماته ګوډه لیکنه کوي. څلور، د لوستلو پر مهال سمزی پیدا کړئ. زموږ په وطن کې ډېر کله په خونه کې غالمغال وي چې ماشوم ته څلولو. پنځه، کله چې کیسه ورته لولی ترې وغواړئ چې کیسه درته تېره کړي. شپږ، له ماشومانو وغواړئ چې موازن کلمات یا متجانس کلمات په نښه کړي. اووه، کله چې ماشوم ته څلولئ نو هڅه کوئ چې د خپلو لاسونو او سترګو حرکات ورسره سم کړئ. موږ چې په عمومي خونه کې ماشومانو ته څلولو نو ممکن تلویزیون هم وګورو چې دا ناسم کار دی. اته، په یو وخت کې پر ماشوم فشار مه راولئ چې خامخا یو شی ولولي، که هغه بل کتاب ته لاس وغځوه مخه یې مه نیسئ. نه، که چیرته ماشوم د لوستلو پر مهال پر بالښت، بسترې یا میز، څوکۍ خیجي یا کوزیږي مخه یې مه نیسئ. لس، کله چې ماشوم ته څلولئ داسې ښکاره کړئ چې تاسو څرنګه احساساتي یاست. کومو ماشوم په تلویزیون کې کارټونی فلم ګوري هغه مردوی، ورته وایاست چې دا خو زما هم خوښ دی خو لوستل مې ډیر خوښیږي. یولس پلارو مور خپل هم باید په کور کې لوستل وکړي سو ماشوم پوشي چداخه کار دی. دولس دا کتاب لوستلو لپاره له ماشومانو سره ژمنه هم کولای شي، ورته وایاست چې دا کتاب مو کولوست بیا به بهر لاړ شو، البته کله هم داسې مه کوئ چې خپل ژمنه ترسره نه کړئ. دیارلس دا لوستلو په شپه کېدای شي چې څه خواږه هم راواخلئ. څوارلس کېدای شي چې د کورنۍ غړي د شپې لخوا مطالعه وکړي. هڅه وکړئ چې د کتاب هغه مخ ماشوم ته ولولئ چې په زړه پورې وي، بیا کتاب بل ته ورکړئ، د کورنۍ هر غړی دې یو مخ ولولي. پنځلس د رسم شپه جوړه کړئ، د هغې کیسې انځورونه دې یو یو کس وباسي چې لوستل شوې ده. شپاړس ماشوم ته جایزه ورکړئ.
له همدې سره ازادي راډیو ادبي مجله پروګرام پای ته ورسید. زحمت چی بر مو پخته سپارم.
سرسندکو وا میو لاڑا پتر پکو اکو بکو سرسندکو وا میو لاڑا پتر پکو اباسین بیالے بیالے پکے ناست درخانے 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 گنجی پوشر وختادی سلور دی کپین زادی سلور دی کپین زادی چاڑا پر اثر نہ کڑی دیاتیو پر شنگار دے پک میں جمدار دے پک میں جمدار دے من بکڑو سبا بکڑو ڈر بکڑو پیدا بکڑو ڈر بکڑو پیدا بکڑو مختائی بشی پتا بشی تزم گورو رے شلکا لب گورے شلکا لب گورے نسکم د جبه او با
خلب می تنا کشی کابل باران پاتشی کابل باران پاتشی سرسندگو غم وارا پتر بگو اکو بگو سرسندگو غم وارا پتر بگو اباسین بیاله بیاله پکه ناشتا درخانه اباسین بیاله بیاله پکه ناشتا درخانه اباسین بیاله بیاله پکه ناشتا درخانه اباسین بیاله بیاله پکه ناشتا درخانه